د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې امپای ته ورسېدې. نوریاس نوري مودا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ د 1499 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 14مه او د 2021 میلادي کال د فبروري 4مه ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوایي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او رسولیدونکو چارو وزارت بیا وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي محکمې پریکړه وکړه چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 میلادي کال پر دوسیې غور کولی شي. د روسیې صدر اعظم د پخواني شوروي اتحاد له څلورو جمهوریتونو سره د هوایي کرښو او ریل ګاډي د فعالیتونو د بیا پایل فرمان لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. د وزارت پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل موټر لرونکي باید د موټر له روانولو مخکې او یا هم له درولو وروسته د خپل موټر شاوخوا چک کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د مقناطیسي ماینونو یوه بڼه د لاس د رغوي په اندازه ده او په اسانۍ سره یې ترهګر په موټرو پسې نښلولی شي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماینونو ګڼ شمېر کارونکي نیول شوي، خو بیا هم دغه څپه پای ته نه ده رسېدلې. په دې وروستیو کې د دغه ډول ماینونو قربانیان تر ډېره دولتي کارکوونکي، خبریالان، دینی عالمان او مدني فعالان دي. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو له ټکنې کېدو وروسته د دولت پلاوي له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې ده. په همدې ترڅ کې پرون د مرکزي پلاوي دو غړو مولوي عطاالله لودین او شریف زرمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. د مرکزي پلاوي په ټویټر پاڼه کې لیکل شوی چې په دې غونډه کې ګډونوالو د سولې په چوکاټ کې پر بشري حقونو زده کړو، د وسلوالو پر بیا ادغام، د بیان ازادۍ، ډیموکراسۍ او یو شمېر نورو مسلو بحثونه وکړل. د دولت مرکزی پلاوی ویلی دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړې ده چې ورته لیدنو کتنو ته به دوام ورکړي. له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې ځنډیدلې او د دولت پلاوی یې پړه په طالبان واچوي. طالبان بیا وایي خبرې نه دي درېدلې او په خبرې مذاکرو کې دومره ځنډ طبیعي ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د دغې ادارې ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي.
نو د دې لپاره موږ پلانونه لرو. په ټوله کې WFP په افغانستان کې د 2021 کال کې په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نغدو پیسو مرستې ورسوي، او دا زموږ د پلانونه دوام لري. او کارونه او فعالیتونه په ټول افغانستان کې د افغانستان لپاره برخه کې چې کله اړتیا پېښه شي WFP چمتو ده چې د خپلو امکاناتو په پام کې نیولو سره هغه خلکو ته مرستې ورسوي.
پر دغه ادارې سربیره یو شمېر نورې ادارې او د افغانستان دولت بې ځایه شو ته ځانګړې بودیجه لري، خو یو شمېر بې ځایه شوي بیا وایي په وخت مرستې نه ورسیږي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 میلادي کال پر دوسیې غور کولی شي. د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې پر تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د عدالت نړیوالې محکمې د پلاوي اکثرو قاضیانو پرون دغه پریکړه وکړه. ایران په 2013 کال کې هغه مهال دغې محکمې ته شکایت وکړ چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د قدرتونو له اټومي تړونو ووت او پر دې هېواد بندیزونه ولګول. د عدالت نړیوالې محکمې محکمې پریکړې الزامي دي خو د هغو د عملي کولو قدرت نه لري. د روسي چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت ښودلی دی. پر موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلل چې پرون د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان محکوم کړ. د امریکا یو لوړ پوړي جنرال او د امریکا د متحدو ځواکونو قمندان تاد ولټرز پرون په بروکسل کې وویل چې د نوالنی پر قضیې سخته اندېښنه لري.
We take a holistic review of Russian activity and
مون کاملاً در روسیه د فعالیتونو څارنه کوو. زه په واقعي ډول هر هغه څه ارزوم چې هغوی د 2014 کال را په دې خاطر سره کړی دي. موږ د ناوالنی د دوسیه په اړه چې د پیښېدو په حال کې ده ډیر اندېښمن یو.
ناوالنی چې په زهرجن ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و، د جنوري په 18 موسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستن د پخواني شوروي اتحاد له څلورو جمهوریتونو سره د هوایي کرښو او ریل ګاډي د فعالیتونو د بیا پیل فرمان لاسلیک کړ. د فرمان له مخې راتلونکې اونۍ د موسکو او د بیلاروس د پلازمېنې مینسک ترمنځ د ریل فعالیتونه له سره پیلېږي. د موسکو او مینسک ترمنځ د الوتنو شمیر هم په اونۍ کې 50 ځلونو ته زیاتېږي. د فرمان له مخې د موسکو او د قرغزستان د پلازمېنې بشکک ترمنځ هم الوتنې په اونۍ کې 3 ځلونو ته زیاتېږي. له اذربایجان او ارمنستان سره هم د پروازونو د زیاتېدو خبر شوه ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه 2. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 1. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 1. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 15.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې مقناطیسي ماینونو او هدفي وژنو کابل ښاریان ډېر اندېښمن کړي دي.
یا راکټ تازه یا انفجار کېږي یا مزه مسله کېږي ته څنګه سره رقم ته حکومت دی سره رقم ته وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړي دي. په پکتیکا کې د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې اورګون باید په ولایت بدل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او روسیې په رسمي ډول د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو تړون د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 5 کلونو لپاره تمدید کړ.
ساتونه شته دي، مختلف قسمونه لري چې چینایي شته، ایراني شته دي. الحمدلله زموږ هیواد اوس نوی فایل کړی دی پر دې باندې تر مناسبو قیمتو پورې ساتونه برابرۍ ښه ډیزاینونه لري.
او د ژون رنګونو وروستۍ برخه کې به د دې لړۍ یوه نوې برخه درته خبرم. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړي دي. دغې ادارې په خپل نوي اونیز راپور کې ویلي چې شاوخوا 2000 کسان د پکتیا له څو ولسوالیو او سلګونه نور هم په کندهار کې په دې وروستیو کې بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوي تر ډېرې بیړنۍ او خوراکي مرستو ته اړتیا لري او د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږ کال د بې ځایه شوو په ګډون 14 میلیون کسانو ته د مرستې پلان لري. په دې اړه نور د اسدالله لودین په راپورټ کې اوري چې د یوه کورني کډوال په غږ پیلېږي.
کومک کوي د کریم الله په نوم دغه کورنۍ کډوال له هلمند آزادی راډیو ته ویلي چې د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې او دولت د لاسنیوي ته ور ودانګي. په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدنې یا کورنۍ کډوالۍ لړۍ داسې مهال روانه ده چې لا هم دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو ښکاره څرک نه ښکاري. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کورنیو بې ځایه شوو وضعیت په مستقیم ډول له جګړې سره تړاو لري.
یک حرف طبیعی از زمانی که در افغانستان جنگ نسبت
یو طبیعی خبره ده کله چې د اوسنیو حالاتو پرتله راتلونکي کې جګړه تودیږي تبند کورنیو بې ځایه سویو شمیر هم زیاتیږي. که څه هم اوسنی وضعیت له امنیتي پلوه د ډاډ وړ نه دی، خو بیا هم تیر کال ته په کتو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر لس زره کم دی. په 1398 لمریز کال کې شاوخوا 15 اتیا زره کورنۍ بې ځایه سوي، او روان 1399 لمریز کال شاوخوا 5000
خانواده بیجا شده دارید.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي یوازې 13 اونۍ یعنی د جنوري له 15 تر 13 نیټې پورې شاوخوا 8000 کسان پکتیا او کندهار کې له خپلو مینو بې ځایه شوي. د اوچا په اونیز راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو راغلي د پکتیا له 4 ناامن ولسوالیو زدرانو، زازیو، زرمت او سید کرم څخه 2000 کسان مرکز گردیز ته کډه شوي، او کندهار کې هم سلګونه کسان ښار ته راغلي دي. او چاله امنیتي پلوه د افغانستان ټول زنونه په یو نقشه کې سره رنگ کړي، او دا په دې معنا چې په نږدې ټول هیواد کې جګړه روانه ده. په جنوبي زون کې کندهار، هلمند او روزګان، په شمال ختیځ کې کندوز، تخار او بدخشان، په ختیځ کې ننګرهار، په شمال کې فاریاب، جوزجان او سرپل، او لویدیځ کې بادغیس، هرات او فراه هغه ولایتونه یاد شوي چې جګړو او مانچودنو پکې د خلکو ژوند اغیزمن کړی. د اوچا د راپور له مخې په مرکزي ولایتونو کابل، میدان وردګ، غزنی او دغه راز لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې هم جګړې روانې دي. له دې سره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا کډوالې په سر کې دي. په کابل کې د دغه ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له ارمنو سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي.
10 میلیونه خلک د خوړو لپاره د لاردمې خوندیتوب یا لانه خوندیتوب سره مخامخ دي. له دې 10 میلیونه خلکو له ډلې څخه 15.5 میلیونه هغه کسان دي چې هغوی ډېر په یعنی شدید حالت کې دی قرار لري او د شدیدو بیړنیو خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په ټوله کې WFP په افغانستان کې 2018 کال کې په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نقدو پیسو مرستې ورسوي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال 2 میلیونه راجستر شوي کورنۍ کډوال لري. دغه بې ځایه شوي تر ډیره روغتیایي خدمتونو، پاکو اوبو، زده کړو او ګڼو نورو ټولنیزو خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د بیکارۍ د لوړې کچې له کبله یې ځوانان هم تر ډیره وزګار ناست دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو د ازادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د روانو شخړو او د سولې د ټکنۍ بهیر پر مسلو خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم په جنگ جګړو او ناامنیو په موضوع کې تم کېږو. په کابل کې مقناطیسي ماینونو او دغه راز هدفي وژنو د دې ښار ډیری اوسیدونکي اندېښمن کړي. ښاریان وایي نور دغه وضعیت ورته د زغملو وړ نه دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال پر راپورټ کې واورو.
کابل ښاریان ډیر ځله ورځې په چاودنو پیلوي چې د مقناطیسي ماینونو پیښې پکې ډیرې وي. دا ماینونه په موټرو کې ځای پر ځای کیږي. دا دغه پیښو تر ټولو وروستۍ هغه یې د چهار شنبې په ورځ د کابل په 15مه ناحیه کې د پولیسو په یوه رینجر موټر سوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امروز در مربوطات ناحیه
نن د 15مې ناحیه اړوند ترخیلو په تنګي کې د پولیسو یو رینجر موټر باندې چاودنه شوې چې له امله یو پولیس شهید او درې نور ټپیان شوې
دي. سیتنې دیگر مجروح ګرځیده است.
یو شمیر کابل کاریان وایي چې په ښار کې چاودنې زیاتې سوې او دوی د دې وضعیت له امله تر پوزې راغلي. د کابل اوسیدونکی محمد الیاس
روزانه بس په تپیر کې د چیار راکټ راځي یا انفجار کېږي یا مزه مسله کېږي ته څنګه سره هم ته حکومت دی سره هم ته وضعیت دی دا وضعیت موږ غواړو چې سم شي دا ورځ په ورځ خرابېږي بس نه پوهېږو چې څوک بس خراب حالات کې جان تېرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې امریکا اروپایي ټولنې د ناټو ملکی استازي او د جرمني او فرانسې په ګډون د اروپایي هیوادونو یو شمیر سیاسي استازولیو په بیګړې اعلامیه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د ترور او هدفي وژنو مسؤول طالبان بللی وو. د دوی اعلامیه چې دوه ورځې وړاندې خپره سوه په کټینګار سبوي چې د تاوتریخوالي زیاتوالي به نړیواله ټولنه په غوسه کړي، خو د طالبانو ویندویانو تل په ترور او هدفي وژنو کې د دې ډلې لاس درلودل رد کړي او ویلي دي چې دوی ملکیان نه په نخه کوي او حملې هم د تیرو کلونو په پرتله کمې کړې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې شوې او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
فارن پالیسی وایي دې ته په پام چې ولسمشر جو بایدن په خپل هیواد کې دننه او له هیواده د باندې ګڼې مسئلې په وړاندې لري، افغانستان ورته د لومړیتوبونو په سر کې نه دی، خو له دې کبله چې د ټرمپ د ادارې او طالبانو د تیر کال د فبروري د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وخت په رانږدې کېدو دی، بایدن مجبور دی چې په دې اړه پریکړه وکړي. فارن پالیسی لیکي سره له دې چې بایدن ژمنه کړې وه چې دا بې پایه جګړه به پای ته ورسوي، خو پوښتنه دا نه ده چې آیا پوځیان به له افغانستانه وباسي، بلکې پوښتنه دا ده چې دی په افغانستان کې ترلاسه شوي بریاوې څنګه خوندي کولی او دا یقیني کولی شي چې په دې هیواد کې د امریکا د څو لسیزو قربانۍ نه ضایع کیږي. ډیر امریکایان سره لدی چې نه غواړي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي، د دې پلوي هم نه دي چې د دې هیواد د تیرو دوه لسیزو بریاوې له خاورو سره خاورې شي. ملټري ټایمز رسپانې بیا له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خبرې کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس ویلي چې له افغانستانه د نورو بهرنیو پوځیانو وتل باید د افغانستان د سولې په خبرو کې له پرمختګ سره وتړل شي. د ښاغلي ماس منظور داري چې که طالبان او دولت په سوله کې پرمختګ کوي بهرني پوځیان دي هم ووسی، او کني تر هغه دي نه ووسی چې په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه ډاډ نه وي ترلاسه شوی. د دا هم ویلي دې ته په پام چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې، ګمان نه کوي چې تر هغه مهاله دې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، نو بهرني پوځیان به یو څه زیاته موده په افغانستان کې پاتې شي. ملټري ټایمز د پینټاګون د چارواکو څرګندونو ته هم اشاره کړي چې وایي طالبانو د تشدد د کمولو په شان خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. اورګنایزیشن آف ورلد پیس هم په خپله آنلاین خپرونه او دبلیو پی کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو موضوع شاربلې ده. د دې نشې په باور د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړ چې دا له 2000 لومړي را پدې خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لږ شمیر دی. د دې خبرونې پر اساس له افغانستانه د میتر لومړي نیټې د ټولو امریکایي پوځیانو بشپړ وتل له یو لړ شرطونو سره تړل شوي وو، لکه دا چې طالبان به له القاعده سره اړیکې شلوي او له افغان مشرانو سره به د سولې خبرې پیلوي. د خبرونې په بل ځای کې د افغانستان شل کلنې جګړې ته اشاره کړې او لیکلې دي دا جګړه چې په 2000 میلادي کال کې پیل شوه لا هم دوام لري، او د بهرنیو اړیکو د شورا په باور طالبان په 50 کې یو برخه خاوره په کنټرول کې لري او د دغه هیواد دیموکراسي ګواښي.
ازادي رادیو اوري. پرون په پکتیکا کې د لسو ولسوالیو اوسیدونکي را ټول شوي او غوښتنه یې کوله چې د اورګون زون د ولایت چې دوی وایي د دې ولایت جغرافیې او نفوس ته په کتو اړتیا ده چې اورګون او ورڅیرمه نهه ولسوالۍ ولایت ته ارتقا وکړي څو د دوی په وینا د دې محرومو سیمو لپاره کاري زمینې رامنځته شي او د حکومتولۍ د پیاوړتیا تر څنګ خلکو ته د بیا رغونې په پروژو کې ونډه ورکړل شي. نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د لسو ولسوالۍ اوسیدونکي راټول شوي او له افغان حکومت غواړي چې د اورګون او ترڅنګ یې لسو ولسوالیو ته تر ولایت پورې ارتقا ورکړي. دوی وایي اورګون ورڅیرمه نهه ولسوالۍ د مساحت، نفوس، د خلکو ټولنیزو اړتیاوو او غوښتنو ته په کتو باید دوه لسیزې وړاندې ولایت شوي وای، خو په خبره یې اوس هم ناوخته نه دی او چارواکي دی د دوی غږ باوري. د غونډې یو ګډونوال اسحاق آریان وایي برمل، گیان، زیڑوک، نکا، سروزه، ارگون، سروبیش، کن، نعمت آباد، گومل او چربران هغه رسمی او غیر رسمی ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي د ارگون په نوم د یو نوي ولایت غږ پورته کوي. د غونډې یو بل ګډونوال او قومي مشر وایي د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ګڼې قربانۍ ورکړې خو په بدل کې له دې امله چې د پکتیکا مساحت ډېره او بودیجه ورته کمه په نظر کې نیول کېږي له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. دی وایي یوازې د نوي ولایت ایجاد یې یا د ستونزې حلولی شي. د پکتیکا د ولی ویاند غزی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادولسو ولسوالیو د اوسیدونکو غوښتنه پر ځای بولي او وایي هیله لري چې مرکزی ادارې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
واقعا د دوی حق ده چې دا غږ پورته کړي او دا موږ ورسره تاییدوو څو مرکزي دولت یې دا غوښتنه واوري او د تطبیق په موردي لازم او هغه څه چې دوی ته د منلو وي اقدامات وکړي.
پکتیکا د هیواد په سویل ختیځ کې پروت دی. اوسیدونکي او فعالان وایي د ناامنیو او د مرکزي ادارو د کمې پاملرنې له امله ګڼې ولسوالۍ له زیاتو اسانتیاوو بې برخې دي او د ملکي ادارو تر څنګ په نظامي ادارو کې د تشکیل د کمښت له امله د دې ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. او سم یو نړیوال موضوع د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او د او روسي په رسمي ډول د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 50 کلونو لپاره تمدید کړ. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي د ګام د وسلو د کنټرول لپاره د خبرو دوام ته لاره برابروي. د ناتو عمومي منشي هم ویلي چې دغه تړون غزول د نړۍ ثبات خوندي کولی شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودي ناوروي.
د نیو سٹارټ یا نوی پایل تړون 2010 کال کې د روسیا او امریکا ترمنځ لاسلیک شو او د 2021 کال د فبروري په 15مه موده پای ته رسیده. اوس د امریکا نوی ادارې له روسیې سره د 50 نورو کلونو لپاره دغه تړون وغځو او هیلې ښودلې چې دا کار به د وسلو د سیالۍ مخنیوی وکړي. امریکا له روسیې سره دغه تړون داسې مهال تمدید کړ چې د ځینو مسالو له هغې ډلې د روسیې د منتقد الکسی ناوالني د زندانی کېدو له کبله د واشنګټن او مسکو اړیکو کې لانجې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل خلک به له اټومي ګواښونو خوندي کوي. هغه وړاندې ویلي امریکا د وسلو مؤثر کنټرول ته ژمنه ده. د بلینکن په خبره دا ګام ثبات، شفافیت او د وړاندوینې وړتیا لوړوي او د وسلو د خطرناکې سیالۍ ګواښونه او لګښت کموي. نوموړی وایي د اټومي وسلو بې قاعده او شرطه سیالۍ ټول له خطر سره مخامخ وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرو جمعې په ورځ د نیو سټارټ تړون د تمدید لایحه لاسلیک کړه. امریکا او روسیه چې د سړې جګړې سیالان دي 2010 کال کې د باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نیو سټارټ یا نوی پایل تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې متحده ایالاتونه او روسیه هر یو کولی شي چې یوازې 1550 اټومي سرګلولۍ یا سروکي ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نیو سټارټ غزول به د دغو وسلو د کنټرول او مخنیوي لپاره د خبرو دوام ته زمینه برابره کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه وکړه چې چین هم پر دغه تړون ورګاټ کړي، خو هڅو یې کومه نتیجه ورنه کړه. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ پر خپله ټویټر پاڼه د نیو سټارټ د تمدید هرکلی کړی او ویلي دي دا ګام د نړۍ له ثبات سره مرسته کوي او د ناټو متحدانو ته ډیر اهمیت لري.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. د وزارت پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل موټر لرونکي باید د موټر له روانولو مخکې او یا هم له درولو وروسته د خپل موټر شاوخوا چک کړي. په دوحه کې بین الافغاني خبرو له ټکنۍ کېدو وروسته د دولت پلاوي له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې پرون د ملک چې پلاوي دو غړو مولوي عطا الله لودین او شریف زرمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. د دولت ملک چې پلاوي ویل دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړې چې ورته د نوکتونو ته به دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیې غور کولی شي. د امریکا په وړاندې د ایران پر دغه دوسیه کې پر تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې. د عدالت نړیوالې محکمې د پلاوي اکثرو قاضیانو پرون دغه پریکړه وکړه. د روسیې چارواکو پر کرملن د لویدیځو هیوادونو د فشارونو پر وړاندې مقاومت ښودلی. په موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلي چې وړمه ورځ د روسیې یوې محکمې د کرملن منتقد الکسی نوالنی په زندان محکوم کړ. او د روسیې صدر اعظم میخایل مشوستین د پخواني شوروي اتحاد له څلورو جمهوریتونو سره د هوایي کرښو او ریل ګاډي د فعالیتونو د بیا پیل فرمان لاسلیک کړ.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، استاد سنوم څه دی؟
علیکم سلام، نوم محمد اقبال، وردګ ولایت.
محمد اقبال، زدل تا ګورم چې استاد په دکان کې مختلف ډول لوخي دي. اول خدای راته وایي چې دا لوخي تاسو د کوم ځای نه راوړی؟
مختلف لوخي دي. دا لوخي له ایران او ایران څخه او له چین څخه ورېدي. زمونږ هیواد لکه پاکستان څخه زیاتره مالونه بیا چین هیواد دي.
دلته د لوخو تر څنګ د دیوال د پاره ساتونه هم دي، غټ غټ دیوالي ساتونه. دا د کوم ځای نه راځي؟ دا چینایي دي.
ساتونه شته دي، مختلف قسمونه لري، چې چینایي شته، ایراني شته دي. الحمدلله زمونږ هیواد اوس نوی فایل کړی دی، پر دې باندې تر مناسبو قیمتو پورې ساتونه برابرۍ ښه ډیزاینونه لري.
خلک بیا له تاسو نه څه ډول محصولات اخلي؟ دا داخلي ډیر زیات خوښي که بهرني؟
مونږ خو داخلي محصولات دونه نه لرو، زیاتره چینایي مالونه زیاتره خوښي. او یو شرکت دی کابل نوبل په نامه، دی خپل هیواد شرکت دی، نوی فعالیت شروع کړی دی، زیاتره دغه مالونه خلکو خي.
د خارجي او داخلي محصولاتو ترمنځ توپیر څه دی؟ یعنی درته وایس چې دا خدي که داخلي خدي که بهرني؟
مشکل خو په دې ځای کې دی چې زمونږ اقتصاد ضعیفه دی. زیاتره زمونږ هیوادوال داس مالونه خوښوي چې هغه له خارج څخه واردېږي. که چیرې د اقتصاد نه نگاهونه وګورو، که چیرې خپل هیواد تولیدات ته مخه کړو، نو خپل اقتصاد مونږ قوي کېږي او کولی شو ښه مالونه ترلاسه کړو.
تاسو کوم محصولات چې راوړئ دا په ګارانټۍ سره په ضمانت سره ورکوئ که څنګه؟
زیاتره مالونه چې دی هغه کیفیت فور پر کوي. ځینې مالونه دي چې هغه له خپل شرکت لخوا ضمانت لري، هغه موږ په ګارانټۍ باندې ورکوو. ځینې مالونه چې غل مثلا برقی وسایل دی هغه ته بیا ضمانت ورکو خو دونه وخت نه کم باندې امتحان وخت هغه مالونه چې مثلا له شرکت له خوا نه ضمانت لري هغه مو کولای شي په ګارنټي او په ضمانت باندې ورکو خو ځینې مالونه چې بیا هغه ارزانه راځي هغه بیا موږ خپل ضمانت یو څه مودې لپاره ورکو.
ډیره زیاته مننه.
خوشاله اوسئ.
دا خبری مجله هم دومره و بل خبری مجله زما همکار فرشته نگاه مخته وړي. فرشته جان خیر اغلاست.